په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اوومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د غویي استور یو دیرشمه د مې میاشتې شلمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حقا څرخی البتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خراب هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور اسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورې سوې الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان و. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی تیره شنبه ویلي وو چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبرې وکړې. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالي روزمیری دی کارلو سره د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې ووشت کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات سوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا حمله انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنز د اړیکو د غژبرتیا دیموکراسي ته یو غواش پیش کړی دی. د برېټانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیا هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. دبداسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 دیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله، د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1650 ته رسیږي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې یو سات خبرونه د راپورونو برخه ته. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو د وزیر او نورو حکومتي چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته چې ترخی الوتکه یې پرون نسکور سوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیات زیانونه اړولي. په بل راپور کې په کونړ او نورستان کې هم سیلاب ځپلي وایي چې زیات زیانمن شوي دي.
غار خوی شوی دی په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
د خوندیتوب نړیوال بنسټ وایي چې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوي. پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخیل وته کې د نسکوریدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه څرخیل وته کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاري تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوې دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور و د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي و چې سیمه ډیره تیاره ده له دې کبله د نسکور سیوې څرخیل وته کې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجنس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خرابه هوا د سیمې خرابې لارې لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکور سیوې الوتکې له یوه مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیلمندی شولې ده. خو د الوتکې د نور سورلی د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قمندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکې د یوې سورلۍ د ټلیفون سیګنال کشف سوی او د سپا غړي د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بېلابېلې ډلې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي تېره شپه ویلي هیله من دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخی الوتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخی الوتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکارۍ لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلۍ د څرخی الوتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایډن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخی الوتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلاری درې شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2018 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. په راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې لا هم د هغې څرخی الوتکې د موندنې او د سورلۍ د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې پرون په آذربایجان شرقي ولایت کې نسکوره سوه. په الوتکې کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي وو. ایرانی چارواکو د الوتکې د نسکورېدو علت خرابه هوا او هلته خپره سوې لړه یا غبار ښوولی دی. تیره شپه هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان و، خو تر اوسه د څرګندې نتیجې په باب څه نه دي ویل سوي. په واشنګټن ډي سي کې مې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د نسکورو سوي الوتکې موندلو ولې دومره زیات وخت ونیوی.
مهمه مسله داره چې د حادثه یوه طبیعي حادثه نه معلومیږي، ځکه چې یو څو ډېرې جدي پوښتنې ولاړې دي. یو پوښتنه داره چې د یو ملک ولسمشر یو لوړ پوړی هیئت چې یو ځای ته په رسمي سفر ځي، هغه ولې یو هلیکوپتر؟ معمولا هغه سره دوه یا درې نور هلیکوپتر سکورت کوي هغوی، او ده سره بل هیڅ هلیکوپتر نه و، تنها د یو هلیکوپتر کې دی لاړ دی. دا یوه ډېره جدي پوښتنه ده. دویم داره چې کله چې هوانوردۍ وزارت او هوایی میدان تخنیکی کسان په دې پوهیږي چې په کومې ساحې کې هوا حالات څنګه دي او بیا چې ولسمشر په هغې مسیر سي، څنګه د دې پرواز ته اجازه ورکړل شوه سره دې چې پوهیږي چې هوا حالات په دې مسیر کې څه رقم ته دي. دا دوه. درېیمه پوښتنه داره چې دغه یو داخلي سفر و، په داخلي سفر کې د بهرنیو چارو وزیر څه کول، عبداللهیان څه کوله په دې داخلي سفر کې؟ څلورم جدي پوښتنه داره چې د دې حادثې سره سم په دې ټوله منطقې کې موبایلونه بندیږي، تماسونه بندیږي، انټرنیټ بندیږي، ساتلایت، رادیو، مخابرات ټول ډسکنیکټ کیږي، ټول بندیږي او دا هم فعال نه وي. دا ټول جدي جدي پوښتنې دي چې نمایندګي د دې کوي چې دا یوه طبیعي حادثه نه وه.
وحدتیار صاحب، که په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو حکومتي چارواکو وژل تایید سي، پر سیمې به یې اغیزې څه وي؟
مخکې د دې نه چې دغه حادثه په سیمې نه تاثیر وکړي، دا به په داخل د ایران نه جدي تاثیر وکړي. جدي تاثیر په داخل ایران داره چې دلته به د سیاسي قدرت یوه تشه رامنځته شي، او د دې تشې ډکول دا یو ستونزمن کار دی په لنډمهاله کې. دویم داره چې ځینې هیوادونه چې د ایران سره په تقابل کې واقع دي، هغوی به د دې تشې نه استفاده وکړي، کوشش به او کی چی په داخل د ایران کې په یو نوې انارشیزم یا ګډوډۍ تلمن ووهي او ګډوډۍ رامنځته کی. په دریم قدم کې بیا په سیمې تاثیر دار چی په هغه منځنی ختیځ کې چی د ایران ورته د محور مقاومت ورته ای یا هغه ډلې چې په داخل د منځنی ختیځ کې ایران پلوي ډلې دي د اسرائیل په مقابل کې یا د نورو په مقابل کې هغوی په جګړې بوختي د هغوی مرال به ضعیف شي، مثلا د حماس، حزب الله، جهاد اسلامی دله، هوتیان، عام داسې نورې ډلې چې دي هغوی به په لنډ مهاله کې د دوی روحیه او مرال به ضعیف شي، ځکه چې د داخل د ایران کې سپاه پاسداران یا نوره کړۍ چې دوی د حمایت کوي هغوی به د رئیس جمهور او د دې هیئت د حادثې په دې به سره مصروف شي.
د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو ځنډیدل په دې برخه کې د ایراني چارواکو کمزوري شي که فکر کوي چې په دې مسله کې نور موضوعات هم شامل دي؟
مخکې دینه چې په دینه فکر وکړل شي چې آیا ایران حکومت د دوی دغه ناتوانۍ ده چې دوی تر اوسه پورې دغه هیئت پیدا نشو کړلی. مهمه دا ده چې دغه حادثه اوس هم وخت شته چې ولیدل شي چې دغه حادثه آیا د دوی پیدا کېدل امکان لري که د دې په استفادې سره دوی مثلا کوم حکومت یا کوم استخباراتو د ځان سره وړي دي یا یې کوم ځای کې وژلي دي او چې بیا د مرګ د پیدایښت امکان هم نه وي او که د دوی سرنوشت څه شي کې بیا د هغې صورت کې بیا معلومیږي چې سړی پوه شي چې د دوی دغه د عملیاتي ټیم ضعفوالی خیی او که څه مشکل و سره دې چې ایران هم ټکنالوژي لري، سره دې چې ایران هم هوایي ځواک لري، سره دې چې ایران هم قوي ټیمونه عملیاتي ټیمونه لري او دې ترڅنګ سره ترکیه هم همکاري کړې ده، هغوی هم ډرون استفاده کړی دي چې پاسنه کولی شي ساتلایټ د لارې دوی پیدا کولی شي. نو دا بیا هغې سیمه مربوطېږي چې یو ورته سرنوشت پیدا شي بیا معلومه شي چې ویلې دا بایستدی شو چې دوی ځنډ وکړو.
په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تروي جوړونکو سیلابونو وروسته په دای کونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروان نه
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویچاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکونډي ولایت کې هم د سیلونو لکبله د مالیزیانونو خبرونه خبره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکونډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز مزکی د اوبو سرچینې او سړکونه ویچاړ کړی دي. په دایکونډي کې د انساني مرشوب د راپور نه لري ورکړی شوی خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبې په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو سمدلاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه پر ورځ حرکت کړي. د ځانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل اکسپانه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم ترونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دای کونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې. سړکونه، لارې ګودرې او ځینې پلونه یې هم زیانمن کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهنیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجنه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران را وجه بعد سکنه کې دا غر کیږي خوېږي او ډیر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ وسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي. ځینمن شوی بی سرپناه او بی مرستو ژوند تیروي. خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فائده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو. ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیاتې ستونزې شته. بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده. خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهنیز ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندرتون جوړ شوی وو. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله الخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال رادیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي، طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لوی اساس چې موږ ورسره ده او په خپله د معرف لوی اساس چې موږ ورسره ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه ریشې چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي چې له هېواد چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي، انشاءالله په ټیکال لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي تر نن انشاءالله ښه بوته بهرته.
که څه هم د کتابونه لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نا دولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلويشت بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوې. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یو سروې خپره کړي او زیاته کړي ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو اتلس کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي هم دي. عبیدس بوجمی او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نا دولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې د څلوېښت بیلابیلې امنیتي پیښې شوې. دغه سازمان د سیشن بې په ورځ د یو شمېر هیوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو اتلس پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پیښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمیر غیر دولتي موسسو یو شمیر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو